کو سلام په کابل کې شپږ بجې شپې په رواني اوسات کې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. په تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې وو اوس کولی شي چې د پیژندپاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوې چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولی شي هیواد ته ولاړ شي. طالبانو دې ته ورته موافقه په کوچني اختر کې هم له پاکستاني لوري سره کړې وه. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي اسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیت نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو ترڅنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب کېږي او افغانانو ته د کار امکانات برابرېږي. د راپورونو له مخې له افغانستانه هر ورځ په نفتي موادو بار لسکونه ټانکرونه پاکستان ته چې د انرژۍ د کمښت له بحران سره مخ دی ورځي. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایت کې نږدې 2000 کلن لرغوني آثار موندلې. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې باختر اژانس خپره کړې وایي دا آثار چې د خوشامن ولسوالۍ په عمرخیلو کلي کې موندل شوي له کوشاني دورې سره تړاو لري او زرګونه کاله لرغوني دي. نوموړی ډاډ ورکوي چې دا آثار ساتل کیږي او وایي د طالبانو حکومت لرغونو او تاریخي آثارو ساتنې ته جدي پاملرنه کوي. طالبان د افغانستان د لرغونو آثارو د موندلو او ساتنې ژمنه په داسې حال کې کوي چې په خپله لومړۍ واکمني کې په بامیان ولایت کې د بودا بېساري مجسمې په بمونو والو زولې او د ځینو موزیمونو لرغوني آثار یې له منځه یوړل. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین د مسکو پر لور خپل مارش درولی او ویلي دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریګوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیست او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر خپل ټیلیګرام پاڼه په یو ویډیو پیغام کې وویل چې خپل ځواکونه د خپلو کمپونو پر لور شاګرد کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی شي. پریګوژین دا نه دي ویلي چې له دې پرېکړې مخکې له کرملین یا پوځ سره خبرې شوې وي که نه. او د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت ځانګړي دفتر مشر پیتر پیتکوویچ د کوسوو چارواکي تورن کړي چې د جمعې په ورځې په کړکېچنه شمالي سیمه کې د عملیاتو پر مهال موندل شوي وسلې هلته ځای پر ځای کړي دي. پیتکوویچ پرون شنبه په پلازمینې بلګراد کې خبرې کولې وویل هغه وسلې چې د کوسوو پولیسو د زویچان سیمې ښاروالۍ ته نږدې وموندلې په کوسوو کې د بې وسلې کولو د مخکینۍ اقداماتو په ترڅ کې کشف شوي وې خو وروسته بیا په شمال کې هلته چې کړکېچ زیات ځای پر ځای شوي دي. د کوسوو لپاره د سربیا د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادا کړې چې ټاکل شوې له دې وسلو څخه د سرب توکمو له لورې د یوې ترهګریزې حملې لپاره کار واخیستل شي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د پرتزلی جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیری چې ایران ته تللی وای په ډیر بد حال کې ژوند کوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري.
د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر د اسانتیا لایحه تطبیق شوه خو اړمن کسان وایي چې دوی ته مرستې نه رسیږي.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونو ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل لویدیزو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیري چې ایران ته تللي وایي په ډېر بد حال کې ژوند کوي. دوی شکایت کوي چې په تېرو نږدې دوه کلونو کې نړیوالې ټولنې د دوی وضعیت ته هیڅ پام ونه کړ. په ورته وخت کې په تهران کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي وایي ګڼ شمېر پخواني پوځیان چې ایران ته تللي وو د دوی په مرسته بېرته هېواد ته ستانه شوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
امین الله رنجبر د پرزیدلي جمهوري نظام د لسګونه زره پوځیانو له ډلې دی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوی. رنجبر د ځان او خپلو ملګرو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل:
بعد از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت له سقوط وروسته ډیری پوځیان ایران او پاکستان ته ولاړل چې د دوی وضعیت ورځ په ورځ خرابیږي او حتی د خوراک ډوډۍ نه لري. اوس له دې زاویې ورته وګورئ چې وضعیت به څنګه وي. د کور ستونزه لا پرېږده، د دوی ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. د افغان پوځیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې په دې وروستیو کې طالبانو ته سپارل شوی وایي د پخواني حکومت ګڼ شمېر پوځیان چې ایران ته تښتېدلي وو د سفارت په مرسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل:
زموږ چلند د زاړه حکومت چارواکو سره په ایران کې مثبت دی او کومک مو دغه ورسره کړی دی چې د زاړه حکومت چارواکي مو ډېر خپل وطن ته لېږلي دي، هغه لکه وکیلان، د پارلمان غړي او کمانډانان او غیره. او په ایران کې د چارواکو تعداد موږ ته دروسه نه دی معلوم.
د افغان ملي ځواکونو د ملاتړ مرکز چې په کابل کې فعالیت کوي وایي د تیر جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته زرګونه پخواني سرتیري ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې مرکز مشر محمد سلیم وردک ازادۍ راډیو ته وویل:
کله چې سیاسي تحول منځ ته راغللو زیاتره یې تقریبا د 15,000 شاوخوا پورې ایران ته مهاجر شول، چې په هغه کې 3,500 د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ وې. تقریبا 1,250 شاوخوا په پاکستان کې میشتي، او په ډېر کمه سطح باندې تاجکستان ته لاړل او ترکیې ته. تنها هغه په افسرانو او د رهبرۍ په سطح باندې د امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي هلته، بعضې حتی مخکې له دې نه چې وضعیت یا خبر وو او یا هم هر دلیل چې وو مخکې لاړل، بعضې د سقوط په جریان کې ترکیې ته.
یو شمیر پخوانیو پوځیانو یو اندازه وسلې، مهمات او تجهیزات هم له ځانونو سره ګاونډیو هیوادونو ته یوړل. ویل کېږي د افغانستان لسګونه پوځي الوتکې تاجکستان ته لېږدول شوي دي. په تهران کې د طالبانو د حکومت شارج دفیر ښاغلی حقانی په دې اړه وایي:
په هغه اولنۍ میاشت کې د امارت اسلامي د مشرانو د هلو ځلو په نتیجه کې په زیاته اندازه وسایط او تجهیزات او وسلې د جمهوري اسلامي ایران له طرفه څخه و امارت اسلامي ته د پرا د مرز د لارې او د اسلام کلا د مرز د لارې تسلیم شولې، او په ډېره کم اندازه څه شیان په ایران کې پاتې شوي دي.
د طالبانو د لوی مشر د افیل فرمان سره سره کله ناکله د پخوانی نظام د سرتیرو د نیولو او حتی وژنو راپورونه ورکول کیږي، خو طالبان یې علت شخصي دښمنۍ بولي. د تیر نظام د بشري حقونو کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او په بهر کې فعالیت کوي، هم په وار وار په هیواد کې دننه او په بهر کې د پخوانیو سرتیرو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په تهران کې د طالبانو حکومت د سفارت شارج دافیر وایي د دوی په هڅو د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو یو شمېر سرتیري هیواد ته ستانه شوي دي. په راپور کې مو د پخواني پوځ د هغو سرتیرو شکایتونه هم واوریدل چې وایي په ډېر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او ډېرې ستونزې لري. آیا د تیر جمهوري نظام د هغو سرتیرو شمېر معلوم دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بهر ته تللي، او آیا له هغوی له هغو وسلې او تجهیزاتو چې دې سرتیرو له ځان سره وړي د افغانستان یا نور هیوادونو پر ضد کار اخیستل کېدای شي؟ په دې اړه احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو له ویا نجمل عمر شینواري سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې د تیر نظام په کوم شمېر سرتیري او افسران له هیواده وتلو ته اړ شوي دي.
په مجموع کې ټول د وسلوالو پوځ کوم منصوبین چې دي که سرتیری دی که بریدملان دی که افسران دی که جنرالان دی، تر 15% پورې د هیواده اوس وتلی دی او 15% په کور دننه په ډیر بد امنیتی و ګواښونو سره مخامخ حالت کې او د هغې تر څنګ د یو ډیر جدي اقتصادي ګواښ سره په هیواد دننه ژوند کوي. او هغه څوک چې په هیواد دننه پاتې دي هغو اکثرا خپل د اوسېدو ځایونه د استوګنې ځایونه بدل کړي دي د دغه ګواښونو له امله چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو لخوا نه هغوی ته متوجه د هغې په خاطر باندې چې بل کومه دوی د خپل ځان نه د دفاع کولو کومه وسیله او وسله نه لري او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د هغوی امنیت ټینګ کړي او یا ځینې طالبان خپله هم د دوی په وژلو شکنجه کولو ربړولو کې لاس لري.
بله شینوری صاحب، د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده د ایستل شویو وسلو الوتکو او نورو پوځي تجهیزاتو اندازه معلومه ده؟
که معلومات ما سره دي هغه دا دي چې کومې وسلې چې د ځینې وسلوال پوځ د منصوبینو سره ایران ته، ازبکستان ته او تاجکستان ته انتقال شوې وي، هغه وسلې د دغه هېوادونو لخوا نه بیرته طالبانو ته سپارل شوي دي. صرف هغه ټولې خفیفه وسلې وي چې ثقیله وسلې په هغې کې نه وي او د انتقال امکانات یې نه وو. د الوتکو په اکله باندې 50 مختلف ډوله الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شوي دي چې د هغې جملې نه 15% یې د امریکې د متحده ایالاتو پورې تړاو لري، یعنې د هغو الوتکیو هلیکوپتر وي، او 15% یې روسي ډوله هلیکوپتر او الوتکې وي چې هغه د فعالیت نه اوس په دې بنسټ غورځېدلی دي چې هغه د مینټیننس هغه د امریکایي کوم الوتکې چې وي هغه د امریکایي کومې کمپنۍ او شرکتونو پورې تړاو درلود. دا خو د خوانه باید مینټیننس شوی وه چې هغه مینټیننس وي، او دا 15% نورې چې دي دا د روسانو پورې دا امکان لري چې مینټیننس شوي یا نه وي. کره معلومات موږ په لاس کې نه لرو، ولې اما 15% روسي دي چې د هغې امکانات شته په سیمه کې، ولې دا تر اوسه پورې هیچا ته نه دي سپارل شوي. دا د یو امانت په توګه ده تر هغې وخته پورې چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته شي هلته ساتل شوي دي.
د دې تجهیزاتو خوندیتوب مسله څنګه کیږي؟ یعنی معلومه ده چې د افغانستان یا د نورو هیوادونو پر ضد به نه کارول کیږي؟
د دغه وسلو او تجهیزاتو د قاچاق پاک لباندې متاسفانه چې اوس د کرا منابعو لخوا نه معلومات خپاره شوي چې دا اکثره تروریستي ډلو ته په کشمیر کې، په افغانستان کې، د سیمې هېوادو کې او حتی تر فلسطین پورې هم رسیدلی دي، چې دا هغه څه دي چې طالبان په دغو خپلو ټولو مسؤلینو باندې او په خپلو ټولو غړو باندې کنټرول نه لري. نو په دې بنسټ باندې دا اندېښنه په ځای ده چې امکان لري چې دا وسلې حتی د طالبانو په خپله طالبانو په مقابل کې ورنه کار اخیستل کیږي او واخیستل شي. په عین ترتیب د سیمې هېوادونو کومې تروریستي شبکې چې په افغانستان کې اوس فعالیت لري هغو لاسته ورغلي دي، او د هېواد بهر هم قاچاقي و روښانه او څرګنده خبره ده چې د هغې کتمان او د هغې نه سترګې نه پټېږي.
د پخوانی جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری وو چې د افغان سرتیرو د ستونزو او هم د ډول د هغو وسلو په اړه خبرې کولې چې دوی له ځان سره وړي دي. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت اعلامیې له مخې C-14 لایحه د دغه هیواد د جزایي قوانینو یو برخه تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانونو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. جزئیات په دې راپور کې.
د کاناډا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هېواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کاناډا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هېوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د C-14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو په رسولو او د کډوالو منلو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یوه ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نه شي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم، په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونو ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هیچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلول دی او پلاسی کراچی سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅکله مرسته ترلاسه نه کړه. له هغو کسانو سره مرسته کېږي چې خپل او خپلوان وي.
د 2021 کال لګښت میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالره بشري مرستې اعلان کړې دي. د کاناډا د مرستې د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلو لویدیځو متحدانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې. په روسیې کې سیاسي کړکېچ هغه مهال اوج ته ورسېد چې د واګنر په نوم د ملیشه ډلې د مشر د پوځ پر وړاندې بغاوت وکړ او ویې ویل چې خپل ځواکونه یې د پلازمینې مسکو پر لور مارچ کړي، خو بېګانه وخت ته یې خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې بېرته خپلو مرکزونو ته ستانه شي. په ورته وخت کې د امریکا دوه جیک پوړو چارواکو د روسیې د روان کړکېچ په خاطر خپل سفر نزندولی. جزئیات احمد تکل پر راپور کې
کته هم د واګنر ګروپ د ملیشو مشر ایفګینی پریګوژین بیګا د یو ناڅاپي اقدام په ترڅ کې وویل چې د مسکو پر لور د خپلو ځواکونو چټک حرکت د وینو بهولو د مخنیوي لپاره دروي، خو لویدیځ مشران د روسي روان حالت لا هم په جدي ډول ساري. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د فرانسې، جرمني او برتانیا له مشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې د روسیې د روانو تحولاتو په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې د مشرانو د روسیې د وضعیت په اړه بحث وکړ او همداراز له اوکراین څخه پر خپل قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بیان زیاتوي چې بایدن ته پرون سهار د روسیې د وضعیت په اړه د ملي امنیت د ټیم لخوا جزئیات ورکړل شول. په بیان کې یادونه شوې چې د دې بدلونونو په اړه بایدن ته هر شیبه معلومات ورکول کېدل. د جرمني د صدر اعظم اولاف شولتس یو ویان وویل څلور وړو مشرانو په خپلو خبرو کې له اوکراین سره د خپلو هیوادونو د ملاتړ پر ژمنه تر هغه وخته چې ورته اړتیا وي ټینګار وکړ. همدارز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی اوو ډلې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د همدې موضوع په اړه خبرې کړې. په عین حال کې د امریکا یو جیک پوړي پوځي چارواکي د روسیې د روان وضعیت له کبله منځني ختیځ ته خپل سفر ځنډولی دی. په پام کې و چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون اسرائیل او اردن ته سفر وکړي، خو د دفتر ویاند فرانس پرس خبری اژانس ته ویل چې جنرال میلی په روسیا کې د روان وضعیت په خاطر دا سفر ځنډولی دی. همداراز ټاکل شوی و چې د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره اوکراین او ډنمارک ته سفر وکړي، خو د راپورونو له مخې هغه هم خپل پلان کنسل کړی او پر ځای یې له بایدن سره د ولسمشر تفریح ځای کمپ ډیوید ته تللی دی. د واګنر ملیشا ډلې د مشر افګینی پرګوژین بغاوت د لومړي ځل لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د څه باندې دولسیزو واکمني له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړه. د واګنر ملیشو مشر چې مخکې هم د روسیې له پوځي چارواکو سره مخالفت څرګند کړی، ژمنه کړې وه چې د مسکو پر لور به خوځیږي او د پوځ مشرتابه به له واکه لری کوي.
وسم څو نور راپورنه. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي له یوې خوا سخته ګرمي او له بلې خوا د برېښنا کمښت دوی له ستونزو سره مخ کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې په څلیرویشتو ساعتونو کې یوازې 15 یا 16 ساعته برېښنا لري، چې هغه هم ډېره کمزوري وي او نشي کولای هغه برېښنایي وسایل چې خونې یخوي وچلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
سکل لیوی خوا خورا گرم اوړی او لبل خوا د برېښنا کمخ د پلازمین کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو له سختو ستونزو سره مخ کړی دي. د کابل خار د خیرخانی کوتل د سیمې اوسیدونکو حدیث هویدا ازادي راډیو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې چې برېښنا تپ کې سخت اړتیا ده، په سلر وی ساتونو کې 15 یا 16 ساعته برېښنا لري.
از 100 گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خو گرمی زیاده شوی او لبلی خو لبدا مرغه د برېښنا نه موجودیت لوی ستونزه ده. په ټولو 4 ساعتونو د سهار لخوا یوازې 4 ساعته برېښنا لرو او د شپې لخوا کله کله د 2 ساعتونو لپاره راځي. چان ډیره ګټه ترې نه شو کولای. د خو له ګرمېدو او د پاکو اوبو نه موجودیت خلکو د ناروغۍ لامل ګرځي.
فرید صاحبزاده چې د کابل په زوړ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په 13 کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوي. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده. د 13 کلونو په پرتله چې زه تقریبا 15 کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم، په کابل کې سکل ګرمي به حد زیاته ده. برقونه هم تګ را تګ او برقونه مشکلات بیخي زیات دي. برقونو گرچه که په ژمي کې برق زینو په دې پیګو چې کېدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمي چې په وړي کې نو ولې دا څه مشکل ده. یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کې او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سہولت د ژوند برابر نه وي، نو هلته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د بربی آر سیمې اوسیدونکو سنگر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزوري دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی. ګرمي
به حد زیاته ده. د نورو کلونو په پرتله سږکال ګرمي ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره کنه چې یو کولر او کنډیشن خو بيخي لګیږي نه. ټول ماشومان د شپې خوب نشي کولای ځکه چې برقونه کمزوري دي. توان نشي کولای.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي نږدې یوه میاشت وړاندې دا کړې و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا 24 ساعته ده او دوی هڅه کوي چې ټولو ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي. خو هغه مهال د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو د 24 ساعته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندي ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به له جون تر اګست میاشتې پورې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړوي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال، جنوب، جنوب لویدیځ، ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي. خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
ځینې افغانان وایي د کمزور اقتصاد له امله د اختر خواږه په کور کې پخوي. د دوی په خبره په کور کې پخه کړي خواړه هم اقتصادي او هم له صحي لحاظه ښه راځي. نور جزئیات په دې راپور کې.
اقتصادي هم راځي، حفظ الصحه هم په پام کې نیول کیږي. ځینې شیان بازار کې غوړې کې پخېږي، روغتیا ته زیان.
راهلا د لوګر ولایت اوسیدونکو ده دا د پنځو ماشومان مور ده وای اختر ته څو ورځې ترتیبات نیسی. درایلې په خبر دوی لویان او ماشومان دواړو ته ځانګړي خواړه پخوي. ډیر شان په کور کې او ځینې شان له بازاره تیار اخلي. په خبرې کور کې پخکړي شایان د بازار په پرتله هم اقتصادي او هم صحي دي. د ازادي راډیو ته وویل
مونږ ټول شان کور کې پخو کې ګډو سمیان کور کې پخو کلچې او غنځوخه هم کور کې پخو سادی هم راځي حفظ الصحه هم په پام کې نیول کیږي او ځینې شیان بازار کې غوړی کې پخیږي روغتیا ته زیان رسوي نو ځینې ماشومان باندې ښه نه لګیږي او اخترو کې ناروغه کیږي نو مونږ ځینې شیان کور کې او ځینې هم له بازاره
زرفشان وای دوی هم د اختر خواږه په کور کې پخوي ځکه هم له اقتصادي پلوه مناسب دی او هم د میلمنو ډیر خوښیږي
اما کلچه هم خجور
موږ په اختر کې کلچه او خجور شیان کور کې پخوو موږ د میلمنو خوښیږي بلم د روغتیا لپاره د بازار شیانو څخه پاکوي د بازار کې ډیر مدام دی اختر کې به کلچه شیان ډیر قیمته کیږي وچه میوه له کلیو څخه راته راځي
وحیده د لغمان ولایت اوسیدونکي ده دا بیا وایي د کور په خوړو کې احساس او مینه پرته وي ارزښت یې ډیر وي د بازار له خوړو په پرتله نو ځکه یې موږ په کور کې پخوو
دغه شیان په بازار کې شته ده نو موږ د مینې او د محبت په حساب باندې د ارزښت په حساب باندې تر څو د دوستانو ته موږ ته ارزښت لري چې ته په لاس ورته تکلیف وباس
د اختر پر رسیدو سره افغان کورنۍ ټولې د خپل وس مطابق ورته تیاری نیسي ځینې کورنۍ خو ان لوی لوی دسترخوانونه هواروي خو له تیرو دوو کالو راهیسې چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې ښځې ډیری په کور ناستې دي او له اقتصادي پلوه هم په ښه وضعیت کې نه دي نو خلک وایي له خپلو میلمنو تر ډیره د خپل لاس په خوړو میلمه پالنه کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د کونړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لسګونو پروژو په پیلېدو سره زرګونو کسانو ته د کار او نفقې ګټلو زمینه برابره شوې. په یادو پروژو کې استنادي دیوالونه، کلیوالي سړکونه، سربندونه، د ویالو صفایي او ترمیم شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام په مالي همکارۍ په څوکۍ او ناړۍ ولسوالیو کې لسګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمسالرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل په دغو پروژو کې د سل کیلومتره ویالو صفایي او ترمیم، دغو ویالو او کانالونو ته سربندونه او د 2500 مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدې ولسوالیو کې د 15 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړې دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 15 کیلومتره په اوږدوالي سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه آبادوي او هم پکې له بیروزګارۍ خلاص شوې دي. د څوکۍ ولسوالۍ دو تن اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد صافی
دا والا چې دا دینه ډیر پرتیش دي دا مستفید دي دا څنګه چې دا وسوځیدل مطلب دا چې هغه ته دګي وته نه کېدل او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډیر شکر دی چې د څه پروژه را دي او ځوانانو ته په کې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول هونه افغانان اقتصادي ستونې سره مخامخ دي. موږ د پروژې نه ډیر راضي یو خدا دا چې موږ ته کاری فرصت پیدا دی بیروزګاره به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سهار ځو 8 بجې او تقریبا 4 بجې موږ رخصت کوو. پګ هغه زنانه دي هغه کونډې دي چې د کورنۍ سرپرستی دي او درې سلور پکې اغه سپنګری دي چې اغه سرپرستی او د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړی او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی اس په مالی ملاتړ د آبادی او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو، یو ځل بیا هم لنډ خبرونه. په تورخم کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي هغه افغانان چې له کوچني اختر وروسته په پاکستان کې بند پاتې اوس کولای شي چې د پیژندپاڼو یا تذکرو په ښودلو سره خپل هیواد ته ستانه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې د سفر اسناد نه لري او یا یې د ویزو وخت تیر شوی، له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان کې ایسار پاتې دي او دوی ته پر تورخم د اوښتو اجازه نه ورکول کېده. خو بختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي د تورخم له پاکستاني چارواکو سره موافقه شوی چې هغه افغانان چې پاسپورتونه نه لري د اختر تر ورځې پورې کولای شي هیواد ته لاړ شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له هغو سوداګرو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې په ترانزیټ ډول پاکستان ته لیږدوي غوښتنه کړې چې د خپلو اسنادو د اداري پړاوونو د بشپړولو لپاره د وزارت ته ورشي. د وزارت پرون شنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د هیواد له شمال څخه تر جنوبي آسیا پورې د ګازو او نورو نفتي موادو ترانزیټ نه یوازې د افغانستان سوداګري نه محدودوي، بلکې د ملي عوایدو د زیاتولو ترڅنګ د ترانسپورتي سکتور د فعالېدو سبب هم کیږي او افغانانو ته د کار امکانات برابرېږي. د واګنر په نوم د روسیې د خصوصي ملیشو مشر افګینی پریکوژین د مسکو پر لور خپل مارش ترولی او ویلي دي چې د خپلو ملیشو ته امر کړی چې خپل حرکت بند کړي او خپلو مرکزونو ته ستانه شي. پریکوژین دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لغوه وکړ چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف کې د پوځي ادارو واک په لاس کې واخیست او د مسکو پر لور یې په دې هدف لاریون پیل کړ چې د ده په وینا د پوځ مشرتابه له دندې لرې کړي. نوموړي بیګا پر ټیلیګرام پاڼه په ویډیو پیغام کې وویل چې خپلو ځواکونو ته د کمپونو په لور د شاګرز امر کوي ځکه نه غواړي د روسانو وینې توی کړي. پریکوژین دا نه دی ویلي چې له دې پریکړې مخکې له کرملین یا پاوت سره خبرې شوې وې که نه. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه درنو مینوالو، دا ونه هم درته د لوبو په تړاو ګڼ مطالب او خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وروستۍ او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان د درې ورځنیو کورنیو سیالیو پای، د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې سیالۍ، د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ د لومړۍ ټیسټ لوبې وروستی حال او ګڼ نور مطالب مو د دې خپرونې منځپانګه ده. په دې اونیز خپرونه کې مو درته د بنگلادیش پر وړاندې د وروستیو ټیسټ سیالۍ د سختې ماتې لاملونه څېړلې دي. د غراز د یاد هیواد پر وړاندې د نوي ټاکل شوي لوبډلې په ترکیب هم غږېدلې وو. میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمدزی دی. زه بختیار ساحل یم. د بنگلادیش پر وړاندې د ورځنیو سیالیو لپاره د 19 کسیزې افغان لوبډلې اعلان
ټیم تاسو اناؤنس کوم. موږ ټیم په دوه برخو روزولې ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله. د ټیم سره کوم ټیم 19 کسان موږ اناؤنس کوو. دا به تر ورلد کپ پورې موږ تر سو د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده.
د افغانستان په درې ورځنیو کورنیو سیالیو کې د مس عینک لوبډلې تلولي
د جون په شلمه باندې پایلو به البته پایلو به څلور ورځې وه چې د امو د مس عینک لوبډلو ترمنځ وه چې د مس عینک لوبډله وتولېدله چې پایلو به کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي.
د ایشیز ټیسټ لوبلړۍ د لومړۍ لوبې پایله د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارمندنې په سیالیو کې د افغانستان د 18 کلنو ځوانانو سیالۍ. د فوټبال د مخکښ لوبغاړي کریستیانو رونالډو یو بل تاریخي کارنامه، او په نړیوال جام کې د افغانستان او پاکستان د لوبې په تړاو ناندرې. پہلے بیا هم د بنگلاديش پر وړاندې د یو ورځنۍ سیالیو لپاره د افغانستان د ټاکل شوی نسکسیز لوبډلې څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان د وی خبري ناست پر مهال د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته داسې نسکسیز افغان لوبډلې اعلان کړ چې د کرکټ یو شمیر څارونکي د ټولنیزو رسنیو د ډیرو فشارونو زیږنده بولي. اسدالله خان ویلی چې غواړي ټولو غوره لوبغاړو ته تر نړیوال جام لوبې ورکړي، څو راتلونکو مهمو سیالیو ته غوره لوبډله وټاکي. بشپړ تفصیل له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر د وی خبري ناستې پر مهال د بنگلاديش په وړاندې د ورځنیو سیالیو ته نورس کسیزه لوبډله اعلان کړه. دغه لوبډله د جون میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نوي ټاکل شوي مشر اسدالله خان لخوا اعلان شوه. په اعلان شویو لوبغاړو کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمن الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتای، نجیب الله زدران، محمد نبی، شاهد الله کمال، اکرام علی خیل، راشد خان، عزمت الله عمرزی، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، ضیاءالرحمن اکبر، اظهار الله نوید، عبدالرحمن رحمانی، وفادار مومن، سلیم ساپای او سید احمد شیرزاد شامل دی. افغان لوبډله د بنگلاديش په وړاندې د جولای میاشتې پر 15مه، 8مه او 11مه نیټه د دغه هیواد په چتوګرام ښار کې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. دغه لوبډله داسې مهال اعلان شوه چې افغان لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په یوازنۍ ټیسټ لوبه کې سخت ماتې وخوړله. د کرکټ څارونکي او مینوال یې سخت قهرولي وو. تر دې ماتې وروسته د کرکټ ځینو څارونکو او مینوالو د ټولنیزو رسنیو له لارې د لوبغاړو پر پخوانیو غره کوونکو او روزونکو تور پرې کړ چې د دوی په ان د جوړجاړي روابطو او له نورو لارو لوبغاړي غوره کوي او غوره لوبغاړو ته چانس نه ورکوي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نوی ټاکل شوی مشر اسدالله خان هم د مینوالو او څارونکو دغو نیوکو ته په اشاره سره وویل چې نسی کولای د ټول خلکو د خوښي لوبغاړي لوبډلې ته راولي. هغه زیاته کړه،
سلیکشن تاسو خبرې استه چې دومره یو آسان کار نه ده، او افغانستان کې خوشبختانه یو ډیر زبردست او ډیر زیات استعداد موجود ده. نو خامخا طبعا دا مینوال فانز دا هم څوک خوښي څوک نه خوښي، د چا خوښه بیلې د چا بیلې د چا، نو په یو وخت کې زه دا نسم کولای چې په یو ورځ کې یا په دوو ورځو کې یا په یو هفته کې چې هر شی چینج را چینج کما. سلیکشن یو پروسس غواړي، ډومیسټک کرکټ یو پروسس غواړي چې تر څو هغه لوبغاړی دې ته چمتو وي چې دی انټرنیشنل کرکټ وکړي. په تیرو کې موږ دا ولیدل چې موږ په ډومیسټک کرکټ کې هغه لوبغاړي چې موږ ډومیسټک کرکټ یې کړی کله چې موږ انټرنیشنل کرکټ ته واچول نو ډېر ګټور نه دی ثابت شوی.
دغه راز نوموړي د 900 ټاکل شویو لوبغاړو د اعلان په تړاو وویل،
ټیم تاسو ته اناؤنس کوم، موږ ټیم په دو برخو روزل ده. یو هغه برخه ده چې موږ په ورلد کپ پورې بزو ان شاء الله، د ټیم سره کوم ټیم 900 کسان موږ اناؤنس کوو، دا به تر ورلد کپ پورې موږ چې تر 100 د موږ سره ورلد کپ وخت کم ده. کوم پروسس شاته نه نورو سلیکټرانو شروع کړی وو چې تر څو دوی ډېر کار پرې کړی ده. په هغه باندې زه نه غواړم چې هغه شیان ډېر زیات بدل کړم چې تر څو موږ بیا غټ مشکل سره مخامخ نه شو. او ډی آی او ون ډے اسکواډ، صرف ون ډے اسکواډ زه د ورلد کپ پورې چې موږ به ورسره ځو، او ورسره ما بیک اپ ریزرو هم ساتلی دی چې لس کسان به هغه بیک اپ ریزرو وي چې هغوی به بیا در ورلد کپ پورې د موږ په نظر لاندې د موږ په های پرفارمنس سینټر کې به وي. وختن په وختن د کوچ ضرورت یا د کپتان ضرورت یا هلته هغه کوم کیمپ چې د دغو ضرورت په اساس باندې به موږ دوی مور لیږلی شو. دیکھ انجریز ہم راضی، دیکھ نور مسائل ہم راضی، ڈسپلن ہم راضی، نو ایگوی تا پکتو سارا با منگ انشاءاللہ دا کار کرو.
دی دی لوب ڈالی لی اعلان سرا لاس نور دا سی لوب غاڑی ہم اعلان سول چھے. د ټاکون کې دلګي د مشر په وینا احتیاطي لوبغاړي دي، او تر نړیوال جام پورې به د دوی تر څار لاندې وي، او هر هغه لوبغاړي چې په ملي لوبډله کې ورته اړتیا ولیدل سو له همدې لسو لوبغاړو به غوړسي. په دې لوبغاړو کې کریم جنات، زبید اکبری، قیس احمد، شرف الدین اشرف، ګلبدین نائب، احسان الله جنت، نوین الحق، فرید ملک، درویش رسولی او اسحاق رحیمی شامل دي. د یادونه وړ دي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکي نړیوال جام مخکې له بنگلاديش، پاکستان، هندوستان او زمبابوي هیوادونو سره د نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي.
اوس د استرالیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ. د انګلستان په برمنګم ښار کې د ایشیز لوبلړۍ لومړۍ لوبه چې د جون په 14 نیټه پیل شوې وه، د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې د استرالیا په ګټه پای ته ورسېده. د دې لوبې په چې انګلستان ګټلې وه، توپهنه غوره کړه. کوربه لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 303 نوي منډې وکړې او تر یوې حیرانوونکې پرېکړې وروسته یې کپتان خپله پاڼۍ ونه غځوله او استرالیا ته یې د توپهنې بلنه ورکړه. په لومړۍ پاڼۍ کې انګلینډ ته جورو سلیزه ووهله او په 113 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د استرالیا په توپ اچوونکو کې بیا نتن لاین څلور انګلستاني لوبغاړي وسوځول. میلمه لوبډلې د خپلې لومړۍ پاړې پیل ډېر ښه وکړ، خو د لوبې په درېیم ورځې ټول لوبغاړي په 306 اتیا منډو وسوځېدل. د دوی مخکښ توپ وهونکی عثمان خواجه و چې 141 منډې وکړې. ټور براډ او اولی روبینسن د انګلستان لپاره درې وکټې ترلاسه کړې. د انګلستان د توپ وهنې دویمه پاڼۍ ډېر دوام ونه کړ او د جوروټو هری بروک د 46 منډو پر مټې 283 منډې وکړې او آسترالیا ته د 201 منډو هدف وټاکه. په آسترالیاوي توپ اچوونکو کې بیا هم نتن لاین څلور لوبغاړي وسوځول او دا ځل ورسره پات کامنس هم څلور وکټې ترلاسه کړې. آسترالیا د هدف ترلاسه کولو لپاره یو وار بیا د عثمان خواجه په نیمه سلیزي او د لوبډل مشر پات کامنس په چټکو 44 نه سوځېدلو منډو ځان ورساوه او د اته لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې لوبه وګټله. عثمان خواجه چې په لومړي ځلې په ایش سیالیو کې سلیزه وهلې وه، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به د دې لوبلړۍ دویمه لوبه د جون 25 نیټه د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې پیل کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام د درې ورځنیو سیالیو پایلوبه د مسینک لوبډلې په بری سره پای ته رسیدلې ده. مسینک په پایلوبه کې امو ماته کړه او د دویم پړاو اتلولي وګټله. بیا د لوبډلې د ټورنمنټ له پایله تر پایه خلوبه وکړه او لوبغاړو ګڼې جایزې هم وګټلې. راځي چې بشپړ تفصیل له همایون هیواد واورو.
د افغانستان د کورنیو درې ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې مسینک لوبډلې د 190 منډو په توپیر امو لوبډلې ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله. دغه پایلوبه چې د جون په 18 نیټه د ننګرهار د شهید نجیب ترکی په لوبغالي کې پیل شوې وه، په 16 نیټه د مسینک په ګټه پای ته ورسېده. د پایلوبې لومړۍ پاڼۍ مسینک تر سره کړه چې 315 منډې وکړې. مخکښ توپوهونکی عبدالله زدران وو چې 93 منډې کړې وې. امو لوبډلې ته عظیم زدران 15 لوبغاړي وسوځول. امو لوبډلې بیا په خپله لومړۍ پاڼۍ کې 255 منډې وکړې. دوی ته پخوانی ملي لوبغاړي شهزاد محمدي اتیا او عبدالهادی اتا اتیا منډې وکړې. خود مسینک په توپ اچوونکو کې خلیل ګربز شپږ لوبغاړي وسوځول. د غراس مسینک لوبډلې دویمه پاڼۍ هم تر سره کړه او د برکت الله د سلیزي پر مټ یې د 315 منډو هدف کېښود. امو لوبډلې د هدف په تعقیب یوازې 153 منډې وکړې او دا سیالي یو بایلله. شهزاد محمدي په دې پاڼۍ کې هم نیمه سلیزه ووهله. د دې سیالیو د څرنګوالي په تړاو د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم سی آزادی رادیو ته وویل،
د میرویس نیکه د نامه لاندې درې ورځنۍ سیالۍ د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ چې 15 واړو زونونو کې ګډون کړی و، د مې په 28 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان او نجیب الله ترکی لوبغالي دواړو لوبغاړو کې یو وخت شروع شوه. دغه سیالۍ چې درې ورځې وخت ونیو او نن د جون په 16 باندې پایلوبه او البته پایلوبه څلور ورځې نه و چې د امو د مسینک لوبډلو ترمنځ و، چې د مسینک لوبډلو ته ولیدل چې په پایلوبه کې امو ته په ماتې ورکولو سره د قهرمانۍ جام وګټي. په دغه سیالیو کې 15 وړو زونونو مختلفو بیلابیل ځوانانو شرکت کړو. هغه لکان چې په گریډ 1 کې ډیر خزلې دي زیاتره کې نیو لکانو او په نیو لکان کې یو خدای چې تکړه تکړه ځوانان پیدا کړل.
دغه سیالی چې د میرویس نیکه په نومو شوې د سپینغار امو بوست بندي امیر او میسینا کلب ډلو په ګډون د می میاشتې په 28مه نیټه د ننګرهار ولایت په دوه لوبغالو کې پیل شوې وي چې تر پایلوبې پورې پکې یوولس سیالۍ وشوې.
اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام سیالۍ به په راتلونکي اگست کې پیل شي. یاد شورا د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام سیالۍ به د اگست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 10 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې ټول تال 14 سیالۍ ترسره کیږي چې څلور به په پاکستان کې او پاتې 9 سیالۍ به یې سریلانکا کې وي. سکال افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال په دوو بیلابیلو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې د سریلانکا او بنگلاديش پر وړاندې لوبیږي. هندوستان، پاکستان او نیپال بیا په الف ګروپ کې یو ځای شوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکخه لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي چې د هغې پړاو دوه مخکخه لوبډلې پایلو به ترسره کوي. بلور ته د کرکټ نړیواله شورا د 500 سیالیو د نړیوالو جام پایلیز سیالی به د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه کیږي. د کرکټ د باوري ویب سایټ کرکن فو د خبر لمخه چې د راتلونکي 500 نړیوال جام په ترڅ کې به د افغانستان او هندوستان ترمنځ سیالی د اکتوبر په 11 نیټه په ډیلی ښار کې وي. دغه راز افغان لوبډله به د پاکستان پر وړاندې د اکتوبر په 28 نیټه د هند په چنای ښار کې سیالي کوي. اخوا بیا رپورټونو ویلي دي چې پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان پر وړاندې د چنای پر ځای په بل لوبغالي کې سیالي وکړي، خو هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې د سیالیو په ځایونو کې بدلون امکان نه لري. که څه هم په دې خبر کې د افغانستان د نورو لوبو نیټې نه دي په ډاګه شوي، خو په ټورنمنټ کې لس ګډون کوونکي هیوادونه به یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي. د دې نړیوال جام تر ټولو مهمه سیالي د هند او پاکستان ګڼل کیږي چې د اکتوبر په 15 نیټه د احمد آباد په ښار کې به ترسره شي. بیا هم د کرکټ اړوند، د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام سیالیو لپاره د لارموندنې پړاو پیل شوی دی. سیالۍ په دوه ګروپونو کې د 10 هیوادونو ترمنځ په زیمبابوي هیواد کې جریان لري. د کرکټ نړیوال شورا د رپورټونو پر اساس چې لومړۍ سیالي د جون په 13 نیټه د نیپال او کوربا زیمبابوي ترمنځ وچې کوربا لوبډلې وګټل. په رپورټ کې ویل شوی دی چې د یادو سیالیو په الف ګروپ کې زیمبابوي، ویسټ انډیز، نیپال، د امریکا متحده ایالات او هالند هیوادونه یوځای شوي دي، او په بی ګروپ کې بیا سریلانکا، عمان، آیرلند، عربي متحده امارات او سکاټلند هیوادونه لوبه کوي. د ویلو ده چې دا سیالۍ به د جولای میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي او د هر ګروپ مخکښه لوبډله به نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو او نړیوال جام لارموندنې په سیالیو کې خپلې لومړنۍ دواړه لوبې وبایللې. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر له مخې چې افغان لوبډلې په بی ګروپ کې لومړنۍ دوه سیالۍ د ایران او جنوبي کوریا پر وړاندې ترسره کړې. یاد فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډلې د جون په 11 نیټه لومړۍ لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړه چې په پایله کې ایران شپږ او افغانستان یو ګول واه. دغه راز جنوبي کوریا ته 4-0 پر وړاندې سیالي وبایلله. یاد لوبډله به په تایلند هیواد کې خپل وروستۍ سیالي د قطر پر وړاندې ترسره کړي. د خبرونې د مطالبه ورسته مطلب مو د پرتګال د مخکخ ستوري کریستیانو رونالډو په تړاو ده. هغه یو بل تاریخي کارنامه هم په خپل نوم ثبت کړې ده. نوموړي د جون په 16 نیټه د اروپا لیگ د لارموندنې سیالیو پر مهال د آیسلند هیواد پر وړاندې سیالي وکړه چې په دې سره یې 200 نړیوالې سیالۍ پوره شوې. یاد سیالۍ د رونالډو لپاره وروسته له هغې یادګاري شوه چې د لوبې په 90مه دقیقه کې یوازینی ګول ترسره کړ او خپله لوبډلې بریا ته ورسوله. بل هیڅ لوبغاړي تر دې دمه 200 نړیوالې سیالۍ نه دي ترسره کړي. 18 کلن رونالډو په یادو سیالیو کې 123 ګولونه وهلي دي. هغه د پرتګال لپاره پوره 40 کاله نړیوالې سیالۍ ترسره کړې او په 2003 زیږدیز کال کې خپل لومړنۍ نړیواله سیالي پیل کړه. او د خبرونه په دویم نیمای کې مو درته ځنګړې مرکه چمتو کړې ده. دا ونه مو د افغانستان او بنگلاديش په وازره ټیسټ سیالي خبرې کړې دي. زموږ میلما د یاد ټیسټ سیالي پر مهال د افغانستان د خرابې لوبي ټول اړخونه جواب کړې دي. د غراز مو د بنگلاديش پر وړاندې د ورځنۍ سیالیو لپاره د اعلان شوی لوبغاړو په تړاو هم پوښتلې ده. د مرکې میلما مو پخوانی لوبغاړی وسنۍ روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واوري. احمد زید سه پیل به د بنگلاديش پر وړاندې لټس سیالي وکړو. لوبه به مو لیدلې وي. څنګه ارزوي هغه پایله د منلو وړ وه د افغان لوبډلې لپاره؟
د بنگلاديش په خلاف چې کوم ټیسټ کرکټ اوس له دې نه معلومیږي چې د افغانستان کرکټ پرمختګ یا د افغانستان کرکټ څومره شاته پاتې شوی ده. که تیر ټیسټ موږ له بنگلاديش سره وګورو هلته موږ بنگلاديش ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې ورکړې وه او دا پیرا بنگلاديش موږ ته په ډېر غټ توپیر سره ماتې راکړه. دا داسې نه ده سي دا که په ټوله کې داسې راټول کړو ډومیسټک کرکټ ته راسو، د فور ډی کرکټ معیار ته راسو، یا نور د تھری ډی کرکټ معیار ته راسو، یا د انتخاب معیار ته راسو، نو ټول معیارونه سي دي د لوبغاړو تیاری معیار ته راسو، د انتخاب معیار ته راسو، ټول معیارونه تقریبا سي دي په شات للی دي، پرمختګ نه ده سوی او کوم داسې نوی نوښت هم نه ده سوی. که څه هم په کار خدا و سي موږ دا ټیسټ کرکټ ډیر ښه کړی وای خو هغه سي ونه شو.
کله چې یاد سیالۍ ته لوبډله اعلان شو ځینو خلکو پرې نیوکه وکړې. ستاسې لاندې یاد لوبډله کمزوري وه او که څه بله مسله وه چې په دومره لوی توپیر یې لوبه وبایلله؟
بالکل، که موږ وګورو بیا به د دومې پوښتنې کې لږ شاته لاړ شو چې موږ پوهېدو چې یاره موږ دا ټیسټ سیالۍ لرو یا دومره ټپ سختې ورځنۍ لوبې لرو، دې ته د ټیم تیارول په کار وو، د خلکو نیوکې پر ځای باندې وې، د ټیم تیارول په کار وو، لوبغاړي قتل په کار وو. داسې نه کېږي چې یو چا دوه درې کاله مخکې په ټیسټ کې ښه بالینګ کړی یا به نن هم ښه کوي، د دې ارزیابي کول په کار وو. بیا سی وو لوبډله د لوبډلې یو ښه صحیح انتخاب په کار وو. یو نوښت سوی وو هغه یو نوښت چې دا پنځه وکټې واخیستې او ډېر زبردست بالینګ وسو. ته وګوره څومره نو بالز وسو، څومره دا نو بال کول یا وایټ کول دا د ناسم تیاري وجه ده. نو دغو شیانو ته فکر په کار وو او مخکې نه دې ته پلاننګ کول په کار وو. له دې نه مخکې داسې کیمپونه یا داسې ټورنمنټونه ترسره سو چې د هغو ضرورت.
حشمت شهیدی د لوبي تر پای ته رسیدو وروسته رسنیو ته وویل چې لامل یې دا و چې دوی دوه کاله وروسته ټیسټ لوبه وکړه. منې ورسره
د ټیسټ د بایللو لاملونه هم صرف دا نسی کېدی چې موږ دوه کاله کېږي ټیسټ نه کوو. مخکې مې به دا خبر درته وکړه چې دې ته مخکې نه تیاری په کار وو. موږ خبر وو چې دا خلک موږ سره ټیسټ لوبې کوي یا ټیسټ میچ لرو، دې ته د موږ مخکې نه پلاننګ په کار وو. موږ ته فور ډی کرکټ په کار وو، لوبغاړو ته داسې تمرینات په کار وو. نو بیا به یو څه هغه سوی وی، خو بیا هم ښه لوبغاړي که ته وګوري په یو ټایم باندې ټیسټ میچونه هم لري، په یو ټایم باندې سدا ون ډی سیریز هم لري، ټی ټوینټي سیریز هم لري. په یو ټور کې په میاشت یا شل ورځو کې دننه درې واړه فارمټه کوي او په درې واړه فارمټه کې رنځونه کوي. دا خو صرف د مغزو او د پلاننګ خبره ده چې کوم طرف ته ښه سوچ کولی سي. نو موږ په هر طرف باندې سدا شاته تللي یو.
افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه یې وکړه. آیا سمه پریکړه وه او که د ویشتنځای په تړاو یې سوچ غلط و یا سمه مطالعه یې نه وکړې؟
بالکل، که وګورو موږ په ټاس اچولو کې یا د ټاس په فیصله کې موږ سیده د سریلانکا خلاف هم بار بار غلط شو. امکان دی ولري چې دلته هم غلط شوی یو، خو موږ بیا هم فایده ترې وانه خیسته. څنګه چې دغو فاست بالرانو بالینګ کوو، د موږ فاست بالرانو بالینګ کوو او موږ ډېر زیات نو بال کول، موږ سپینران څنګه بالینګ کوو، د غو سپینرانو نو ټول دغه دی لوبي په ډیسپلین کې ډیر زیات فرق وو، په پلان عملی کولو کې ډیر زیات فرق وو. نو کبیا هم موږ تو په هنه هم کړی وای، ریزلټ کې به ډیر زیات فرق نه راغلی، ځکه موږ داسې معلومې دو چې موږ دوی په مقابل کې په ټیسټ میچ کې ډیر یو کمزوري لوبډله یو.
ځینو خلکو دا نیوکه کوله چې اکرام علي خیل، بهیر شاه محبوب او ابراهیم عبدالرحیم زید ټیسټ لوبو حقدار لوبغاړي خو چانس ورنه کړل شو. ستاسو څاندې؟
او بالکل، که وګورو د خلکو دانی وکسی دا تر یو حده پورې په ځای باندې ده چې نوي لوبغاړو یا کوم لوبغاړي چې انتخاب شوي وو هغو ته باید چانس ورکول سوی وای. د هغو شاته دا دلیل هم و چې دا بعضې نویو لوبغاړو په فور ډی کرکټ کې ډېر زیات پرفارمنس کړی وو. زما په خیال دوی به ذهنن هم دې ته تیار وو او جسمن به هم دې ته تیار وو چې په دې ټیسټ کې خامخا دوی سل بسله په ګرون کې ورکی او خپل کارکردګي وخی کچې ته خپل کارکردګي خو دلی نه وای دوی خپل خپل ورتیا لیدلې و ځان به ورته معلوم سوی و چې مونږ ته پاینده کې نور سمه خواري په کار ده ټیسټ بیا هم د دوی پښتون کې ګټل کېدنه خو د لوبغاړو ورتیا لیدل سیوډي زیات اړینو او ضروری و
د سلیکشن لپاره یو بیا نوې مشر وټاکل شو اسدالله خان مخکې هم دا دنده تر سره کړې ده تاسې به ورسته رسنیز کانفرنس لی اوریدلې وي د خبرو په تړاوي څه نظر لري
بالکل اسد سیده په دې پوزیشن باندې مخکې هم پاتې سوی ده او د غلاوی کمیټې غړی هم پاتې سوی ده سرپرست هم پاتې سوی ده خو د حالات له ډېره وخته د انتخاب حالات سیدي ډېر کړکېچن را روان دي که موږ وګورو موږ په یو ټورنمنټ کې هم له یوې لوبډلې سره نه یو تللي هر وخت موږ لوبډلې تغییر کړی ده او منګه بار بار ځوان لوبغاړي اچولې دي خو موقع هم نه دا ورکړې دا یو چیلنج ده او اسد سي دا یو تخنیکی سړی ده ګورو سي دي چیلنجونو ته د څومره د خوالي ټکی دي او څومره په مخ دی وړي
اسد د بنگلاديش پر وړاندې ورځنیو سیالیو ته نن نسل لوبغاړي او لس احتیاطي نور لوبغاړي اعلان کړي دي دا د لوبغاړو د سلیکشن سمه پالیسي ده که څه نوې فکر ورته لري
د دې لوبډلې د انتخاب نه مونږه دا انګیزه کولای شو سپ سلیکشن کې لاوس پوری مسائل ستا ټیم صدا لا پورا صحیح نه د انتخاب نو ځکه نه کسه ریزرو کې ورته ساتو ګورو بس چې ته خو به غلط سی نه یو او که چې ته غلطي ګو سی بیا مونږه ریزرو کې مونږ سره ټول آپشنز موجود وي نو سلیکشن لاوس پوری کنفیوز ده مکمل سوی نه ده د ورلد کپ دپاره یا د ایشا کپ دپاره په دې باندې لوسه پوری د ما خیال ستونزې لري او په دې ته به کتل کیږي سی و خلوب غلط انتخاب سی نو سلیکشن کې لدی انتخاب نه دا په ښکاره معلومیږي چې مونږه لوبغاړي سي دي لا مکمل په اعتباري نه یو یعنی یو اعتباري ټیم لا لوسه پوری نه سو جوړولای دا بل غوښ نسی نو ځکه سي دا ټیم سي دا لګ دی زیات وګد هم جوړ سوی دا تر وسه پوری د سیمه معلومیږي زیدی دی ټیم مکمل اول یا فائنل انتخاب اخیری انتخاب به وخت ونیسي
پلان شوی لو ډله کې لیدل کیږي چې سلیم صافی چې یو کال له کرکټ لري او وفادار او سید شیرزاد چې کلونه له کرکټ لري او لو ډله تر اوستل شوی دی د دې سلیکشن مو خستا لاندې څه ده
لکه څنګه چې مخکې ما یادونه وکړه چې انتخاب لا مکمل سوی نه ده انتخاب کې ستونزې شته نو په اساس باندې سلیم صافی هم ټیم تر راغلی سید شیرزاد هم راغلی وفادار هم سید ټیم تر راغلی اصول خو نه دي پالیسی خو نه ده خو بیا هم سلیکشن دا ډیر وخت نه ډیر کمپیوز سلیکشن روانو نو په دې اساس باندې به دا درې لوبغاړي چې د ټیم ته راغلي چې د دې وړتیا هم وکتل سي او ټیم چې دا ډیر وګده بیا به هم امکان دی ولري چې ډیر تغیرات کې راسي خو بیا هم سلیم صافی چې ته یو کال بینډیږي یا یو کال کرکټ نه لري پاتې کیږي دا د کوم کرکټ په کولو په اساس دی بیرته ټیم ته راځي میچونو ته هم ډیر کمی ورځې پاتې دي په دې کې به سلیم صافی د خپل فټنس یا د خپل بالینګ ورتیا څنګه وخی دا یو سوال ده مونږ ته هم سوال ده بل دی یو تخنیکی پارت په صفات باندې یو سوال تا د مازین کې هم خو بیا هم لډیر وخت نه ډیر شیان سي ډیر سي نه دی روان نو امید لرو سل دین روسته که ثابت سي و پادارم که ثابت سي سلیم صافی خپل ورتیا وکي سید شهزادم ډیر وخت نه کرکټ کې ایکسپیرینس بولر ده امید تر لرو سي خپل ورتیا خپل ځای کې وخی
لسو احتیاطي لوبغاړو اعلان کومه موخه لرلی شي
د لسو ریزرو لوبغاړو یا احتیاطي لوبغاړو اعلان ول هم په دې معنا باندې دي چې بیا هم د کیپټن او د کوچ رائے به بیا په اخر کې بیا هم لیدل کیږي اخستل کیږي به د نوی لوبغاړي سي لوبغاړي ته انتخاب سي ویل دي ولتیا به هم لیدل کیږي چک کیږي به په ټیم کې به بیا هم چې د لکه مخکې سیماوي تغیراتو امکان او بل یادونه باید وکړو چې امکان لري چې دا کوم ایمرجینګ ټورنمنت را روان ده ایمرجینګ ایشیا کپ نو دې ته ډیر کرکټ بورډونو دا خواست کړی چې باید دې کې خپل ای ټیمونه ولوبو نو افغانستان هم دې ته خوشبین ده چې خپل ای ټیم ولوبوي د ایمرجنګ په ځای باندې ای ټیم لار سینو امکان است چې هلتم ډیر زیات د ریزرو لوبغاړو نه ډیر زیات لوبغاړي هلتم ځای په ځای کی. امید لرو چې او خ ټیم هم د ای ټیم جوړ سی او هم د نېشنل ټیم د پاره. خو اسد چون کې نه وای دا وس راغلی دا ډیر وخت په قطر کې نو خه به دا وی چې زیات په ټیم کې زیات را دي هډ کوچ او د کپتان واخلي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیولې د لوبله میدان او نیز خبرونه بشپړه شو. لوریدو مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.